ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسېدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي.
دیدگاه رسمی
حکومت مطرح کرد. دیوای اجرایی رئیس با پدی ناسه که حکومت رسمی لیدلوره مطرح کرد. اول غریو هیوادونو با لطرورزم سرد جیدی مبارزی غوختن وکلی و همدارنگا سیمایزی همکاری او اقتصادی پرختی اپاره با خبری وکلی. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارون کې په توګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنا دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنی دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنی دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانې په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اوري.
په فرانسه کې له پرونو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کوو چې د ماری لوپی په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښې نتیجې ترلاسه کړي وي. د ملي جبهې ګوند مشر پرون خبریالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشیږي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدر اعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څېړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلي چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو پکې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسي او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لوېدلې او په مصر کې یوې میاشتې سخت دریځ ډلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همداراز په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمېر ووتل. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس د راپور له مخې د باشیقاله کمپ یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپ د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لېږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. د امریکا او اروپای ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی بلل شوی دی. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربان ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کیری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د موږ اجرایی رئیس کولای شي چې له دغه کانفرانس نه په سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بلخص اقتصادي برنامې کې له دوی سره همکاري وکړي.
د فرا خلک د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مند دي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالی چارې هم څېړل شوې دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره ده. څلور هیوادونه لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله وه که به مردار وه دغه ته به ممنه کاتې چې دا خو یار استعمال شوی ده. موږ باید یې پوغه باندې پرېکوات یې هم تار واخیست، که به تار پاکو که به ناپاکو پوغه به مو وټکو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کنفرانس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبرې وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکو رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان
او شخصا اجرایی رئیس به په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. له غړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییزو همکارۍ په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي. د شغلی رحیمی په خبره اجرایی رئیس عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشران سره هم دوه اړخیزې ناستې ولري. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټور بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مساینک باندې د پانګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړی سي د دغه سازمان د غړو خاصتاً چین پانګونه په افغانستان کې را جلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بود یې چارې اقتصادي بود ده. د مونږ اجرایی رئیس کولای شي لږ لکه تاسو تر اوسه نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کوم برنامه یا پروژه چې دلته دی بل خصوص اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نو موړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړي سي. د زیاتوی چې افغان دولت ش مدیریت رامنځته کړي نو کولای سي په یو وخت کې هم د ناتو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولای شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبت اغیز وکړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراوله د روسیدونکو د اوبلنګا د نلیک غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي چې دغه نلیک کارپلې چې ډېر کورونی ته به کاری او اقتصادي اسانتیا وي رامنځته شي. دا نلیک د ترکمنستان لارې هرات، فراه، قندهار او سپین بولدک لارې پاکستان او بیا هندستان ته غزیږي. فراه روسیدونکو وایي چې دغه نلیک په واسطه سره به لوی خادو ته کار پیدا شي او بلې خو به د ګاز وبې هم را ټیټ شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا کار جدي ونیسي او پرې نه دي چې ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس وهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراد ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بر په سیوینې چې غاز به ارزان شي، کارګران شاید په دې کې پزرها او خلک کار پښه واخلي، برخه پښه واخلي، ویني پر کار بسی خلک د بیکاریان څخه به وژغورل شي.
خاصه مې د اوسیدونکو د فراد ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې تر دا کار شروع شي ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاسته به د سخت زمينه مساعده شي.
پام دی حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دا پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 1500 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکي کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغه پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت و لفراتخه اقتصادي کاربوهن ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په خېګڼه او همکاریو کې مهمه بولی. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکېل لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمام شي.
خوشبختانه پس د ډیرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایي لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پایل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډ لاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره به بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت کې یو پروژه افتتاح کېږي، حتما د دې مالی چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالی برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کالو راهیسې په دې پروژه کې داخلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فعلي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغه پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدوار یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارسې چې موږ 400 میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو، هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونه کړي دي چې اسد الله لودین کتن ورته کړي
د کابل چاپنن نه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ټاپی پروژې ګټو او د پروژې د عملی کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي سرخط خپلواکي ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپی د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري خو ورسپانې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده په مطلب کې راغلي د ټاپی پروژه یوازې د افغانستان نه ده خدا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره داده چې په دې ورستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپی په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي چراغ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپی پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپی پر پروژې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپی پروژه د ناهیلیو په تور تام کې درون سهار خوږ زیری په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپی پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشاله دي د سر مقاله لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض گاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغه پروژې پر وړاندې خندونه رامنځته کړي د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغه پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول حادثه ونه سپموي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپی په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي په سر مقاله کې راغلي د پاکستان پاوځ هڅه کوي چې په ټاپی پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي د سر مقاله لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغه پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي
د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه مو اوریده چې د اکثرو موضوع د ټاپی پروژه و د ټاپی پروژې عملی کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لارې له نور اوریدونکو سره شریکولای شئ خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ رادیو لارې له اوریدونکو سره شریک کړو
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځنګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول لوبوي خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځنګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري کنه د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي دي خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر وزیرانو شورا امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړي څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسی د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالی رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده
جنوبی سفر سفر کړی دی چې جمهور د نشټین او سره کتلې چې په هغه کې وزیران شورا کې هم د مشکلات سره وړاندې کړي دي او هم د ترڅنګ ملي امنیت ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص دې اتل په دغه برخه کې ورته کړو چې لمن ته خاص توجه وړي چې د لمن هغه سیمه چې مشکلات سره مخ کیږي خو دا کې
یو غربی ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځنګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل سوي دي ورسل هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پنسن کې رسمن د جنگي ماموریت د پای تر رسیدو اعلان وکړ. دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې شکیل سوي دي. مرجع د هلمند یو ستراتیژیک ولسوالي ګڼل سوی چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلولو لاس ته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي دروانی میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنگین ولسوالیو دغه راز باباجي سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې دو شپېته کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیری او ملکیان شامل و خوشې سول. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجع ولسوالی کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته هغه شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجع ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي. رسمي شی موږ ته دی موږ ته شی نه دي راغلي خو اوس فعلا د مرجع ولسوالۍ وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي نوي قوتونه شته دي فعلا په مرجع ولسوالۍ کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره امادګي لري چې تصفیری عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالي د وسلوولو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوولو طالبانو سش کال پر مساکله او نوزاد ولسوالیو والکټینګ کړه. خو شمالي ولسوالي باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالي د سقوط خبر هم ورکړل سو. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالي تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تیرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډیرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یو ونې مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو خي اړخي ګوند مشه مارین لیپن او متحدین د فرانسې په ډیر لسنو رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکخه. خو د فرانسې د انتخاباتو د سارنې د زینلویو ادارو اټکل خي چې د ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورسي هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هېڅ کټکل وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین کارپوهان وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپل ملاتړو ته وویل د مرکزي خي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي خي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداري ورکړ چې افراطي خي اړخي لا هم خطرناک دي او خلکو یو غوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپل رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د رایو د وی برخې نتایج خي چې د پوخانی ولسمشر نیکولاس سرکوزي په مشرۍ محافظه کار جمهوریت غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د غشمیر شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې دا بیا وو او په سلو کې د سلو ترمن شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل شاجویز خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانه له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او گاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لی کی باید گازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هیله مندي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لی کی معلومه سو چې پاکستان پر خپلو ژمنو وفا نه کوي او پر خپلو وعدو دروغجن ثابت شو چې بیا هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2:13 دی. اسمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. اجرایي رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولي دي. د دې ادارې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکې دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون وویل چې دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیه دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کم کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې نجیبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رساب نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړې کړې.
زه مطمئن یم چې یو څالو څلور شپې ته هیوادونه چې غریتوب لیده د نړیوال تجارتي سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي هغه پنګوالو چې غواړي افغانستان ته پنګه چاونه کوي پویږي چې افغانستان هم د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغوی ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته انشاءالله پنګه چاونه وکړي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپېته هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل سوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتوانې چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخص کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړو خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر ډېر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 25 پوله، یو یورو 3 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستاني کلدار 428 افغاني.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوی رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب، زخمی ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دی ګنډل.
بس لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصیږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلی سوې خور؟
زرمینې، ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب، له صوفي را ولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له صوفي لوېدلې اوسې.
نه نه، بله خبره نه ده، له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه، هغسې خبره نشته. سر مې
بس دا دی، لږ پاتې دی، نوره نو پټۍ پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چورت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چورت وړي. دا دی، پنځه سمانه هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوامې درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پنځه سمانه لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې،
خدای په امان.
په مخه مو ښه شه.
صابر وروره، سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې وخوره، ښه کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر، زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
هی هی، چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وځنډېده؟
دلاور خانه، څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی سیده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نعیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څه امرو خدمت وي دلاور خانه؟
نه کور دې ودان سیده، راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم، لاړم د خدای په امان.
ښه ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره، د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورختا ووت، ښځې ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې او ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نهی نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا ستا زما هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایي چې ژبه یې اوږده شوې ده.
غلی شه نو.
ښه ده دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرل.
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغی ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ دا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیسته. نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوف شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه ددوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سارانوال صاحب دا مې خور ده.
ښه خورې، هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلی دي چې خورې چې زرمینه نومیږي خاوند یې وهلې او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو خو نه نه زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې. دې سړي له اول همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 410 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پرې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما
ښه دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پراته ده. وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صابره وروره، اوس په څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیله او زهره.
وی ښه، وی ورکه څه دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستی؟ څومره درپسې خفه شوی وم؟
موږ هم درپسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مرو خواته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
هی فرزه ګرانې، ته ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه مې پرېږدي، ټوله ورځ د کور کارونه را باندې کوي.
هی رښتیا اوس د سر ښه شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس شکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدي؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي.
داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو، ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویل یې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نشه تلی.
او څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، خفه شي.
ښه، پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخ را یادېږي.
ښه، راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه، یو دوه درې منډې کې.
یو ما نشي کېد کولی. اوف اوف، سر مې
دغه دې ومینیولې.
ولې فرزانې، سر دې خوږېږي؟
نه، سر مې راباندې وګرځېده. وی اوف، سر مې پوهېږې، مور او پلار مې خبر نه دي. هغه ورځ کرونې ولی وم، ټول دومره وېرېدلې وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هی رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده. صابر ماما له کلینیک ته بوتله، ټیکری یې په وینو وه.
څه؟ ولې په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده، مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو هو، بل سره یو مور سره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایي؟ زه لاړم.
هی فرزانې، ولې منډې وهې؟
وی فرزانه، څومره وویرېدله. هیلي، دا ولې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای شو؟ که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره قانون ته مراجعه وکړه، په دواړو صورتو کې یې ګټه یا تاوان څه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خپرونه نزه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دی په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او او خواه 1.3 میلیون تا رسیدی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پریږدي چې څملی په دوه پخوې کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایه ویلي، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي موږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کالو کې موږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروې کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وو، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي، خو موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 12 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو نه هر 10,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 10,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 386 دراټیټ شو، یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامعې قابلیت د ټولنې قابلیت اوس تقریبا د 4,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیګون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانای صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانای صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندی کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانای صحي د همدغه روغتیایي ستچ پټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خا کې په دغه صحیح آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی سې ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې چاغوي دي په ذریعہ باندې هغه ماین دي د مریضی او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار چې په آینده کې ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابت یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ برابر نه ولګیدل اته په پامام کې ناشتو زو خدای ته ما خوسته ناستو ملګی زازنګونه وسون ما را وخو ز جګه سونې په خود سره تمام شپه ز په خوب سر ناستو کومره تکلیف کېده ما وی ته خدای بختور او باغی ته د سیارې سم لیا د سی پړخ باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې نه خځه په یو شاته ناسو خاص د سیمه د شاده سره نه ولا دام لا مې د سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای شین شاړو په باندې مې پریکا او کباله له کوم مردار او دغه به مم نه کاتي چې دا خو یار استعمال سویت مګ پاتې په باندې پریکا وای ته تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مم ټک زنانه ډاکټر او تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یخد لیغه ده
مای کاکل فرلی کې وا سنه همړه کوي خو دې چټاله نامناسبه ځای کې ولادت ورکړی و. کله چې ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات شوله. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړې و. ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دی ولادت کړی دا کوم میکروب سیدی دی ویني له طریقې دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقه کې دی په جوړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي. ځینې موسنه مېرمنې زړې خزي سیدی هغه حیواني سره د پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د دوی مریضي خزه سره دوی کوي چې خزه موږ نه ځای سوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي.
درې ورځې په چاردر ناست وم د اتو میاستو الکسې هغه خوندریزي را باندې راغله. درې ورځې هم د ایوان پنځه کاته وه پېچکاري سونه دوا سونه کسه او دغه درس بچیان مې کور پیدا سوي نه هلکه او درې جنو کوي اینا مې ټول خپل سر پیدا سوي داسې ملنګۍ وهغه کې مې زیږولي دي او پس تېر وخاور اما خاورې مو خاوره کې پیدا شوه لوی م
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کایو میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لری وی او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړینو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کایو مور له صحی مرکز نه لری وی نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي د بیت یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تک هر شي سي وي هغه باید په کور کې وی دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي. مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 ال الله سقوله پر راوي شوي او هغه تار سدوی نو پټړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومنځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولادت وکړي. مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره د استفاده کولای سو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول است تاسو د توتیا هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې هلته د حیوانات اوسېږي دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه پاسه مور او ماشوم د دواړه تبه پیدا کوي او بل اخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کی. موږ د سمریز درلود په یو د سیوځای کې ولادت کړی و سیدی د پخولاندې هغه سپین واخ هغه ورته اچولی و پاسته مور ولادت کړی والته اما جوړه پاتې سی و هر کومک سی ورته کړی و نو سو دوی سکړي و چې هغه بند د جوړې په یو ډیر یو ناپاکه تار باندې تړلی و بیا هغه تار د مور د پیخې په غټه کوته تړلی و دا بیخي موږ ته جالب و دوی ویلې دا دل خاطر تړلی دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي درحال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړل سي تا باندې جوړه داخل کې پاتې کیږي دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل سو مکمل پاس له هغه کومک م ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون